سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په سر کې خبرونه. د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن کرښې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونه او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته جدي اقدام وکړي. د کندهار په ویش بازار کې نن درنه اور لګیدنه شوې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار چې د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی دکانداران وایي چې د اور وژنې ادارې پر وخت نه دي رسېدلي چې د اور د خپرېدو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د اصلي طراح او اسامه بن لادن نږدې همکار و. د دې ادارې مشر عثمان ګندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوې او تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنخه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ایران لملاتړ پر خمنو حوسی یغیانو د اسرائیل پر تلبیب ښار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریک مسولیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوسیانو پوځي ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بی پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تلبیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوی ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوه ودانۍ کې سهار وختي پاوباندې 3 بجې شوې ده. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو د مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ترافیکی پیښې اصلي لامل نه تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سه شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 14 تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د موټر چلوونکو احتیاطي د ترافیکی اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکی پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حملې پر مهال د 43 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه. ټرمپ همدارزه دا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی او دوی اوس هم کولای شي اوسنۍ جګړه پر یو ټلیفون هم بند کړي. د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو، رسنیو، بانکونو او مخابراتي شرکتونو ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. هسپانیې د کمپیوټر پیښې راپور ورکړی او د مسافرینو د شمیر له مخې د اروپا تر ټولو لوی هوایی شرکت د احتمالي خنډونو نو پا په اړه خبرداري ورکوي چې دا به یې په عملیاتو اغیز وکړي. د دې اختلالاتو لامل نه دی ټاکل شوی. په استرالیا کې رسنۍ، بانکونه او مخابراتي شرکتونه د برېښنا له پرې کېدو سره مخ شوي دي. د استرالیا حکومت ویلي چې داسې ښکاري چې دا ګډوډي د نړیوال سایبر امنیت سیستم کې د ستونزې سره تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان په تیرو شپږو میاشتو کې د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو په منځ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو ډېرې پېښې لرلې دي. دغه سازمان د سږني میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې یوازې په جون میاشت کې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له 18,000 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په کولرا ناروغۍ اخته شوي وایي مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان په نړۍ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې لري چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 10,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د خپل سږني میلادي کال په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې د ختیځې مدیترانې په شپږو هیوادونو کې د کولرا 140,000 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي چې نیمایي په افغانستان کې دي. د راپور له مخې د 2024 کال په جون میاشت کې په یمن، پاکستان، سومالیا او افغانستان کې د کولرا 2,500 پیښې ثبت شوي وې چې تر 18,000 ډېرې پیښې په افغانستان کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلورو هیوادونو سومالیا، یمن، سوډان او افغانستان د دې ناروغۍ له امله د مړینې 350 پیښې راپور شوي، خو افغانستان د 18 هغو په لرلو سره د دغه هیوادونو په اخر کې دی. په ننګرهار ولایت کې په کولرا اخته یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه مریض یم، مورجان مې مریض یم، څو دفعې ډاکټر ته تللی، هیڅ نه شول. کورولا مریضي لرو، ګرمي ډیره ده،
د داخله ناروغۍ او ماشومانو متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي کولرا یو وژونکی میکروبي ناروغۍ ده چې له شدید نسناستی پیل کیږي چې په پرمختګ د بدن اوبه کمیږي او آن د مرګ لامل هم کیدی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د ناپاکو اوبو او د غیر صحي چاپیریال له امله خلک په کولرا اوبه اخته کیږي.
انتونی مرض دی چې باعث دی په خپل ایسالات یا ډیهایډریشن د کله ایسالات مند زایات او مایات هغه مایات څه په وجود کې دی، یا مثلا هماغه مالګ یا مایات د وجود نه ضایع کیږي څه باعث ده کیږي څه در سوسه یو شخص تلف کی که زر کومکونه ورته ونه کړو.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کولرا واکسین نړیواله ذخیره د جولای په میاشت کې 1.5 میلیون ډوزونو ته رسیدلې، خو خبرداري ورکړی چې د تقاضا د زیاتوالي له امله د واکسین له جدي کمښت سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان طبي آفتونه د اقلیم بدلون، د وګړو راشه درشه، د کولرا ناروغۍ مهم لاملونه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ د تر ټولو د ډیرو پیښو د ثبت خبره کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان وو، او تازه هم ډیرې سیمې زیانمنې کړي چې له کبله پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدنو. خبرونه او راپورونه د پاره کوي شي زموږه ویب پاڼه ته هم سر ورکړه کی azadi.com. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان څخه څه باندې 500,000 کسان وتلي دي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 13 خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي په همدې مودې کې بیا نږدې 860,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. ای او ایم خپل هیواد ته د افغانانو د راستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د هغوی جبري ایستل بولي، خو پوښتنه دا ده چې ولې سلګونه زره کسان بیرته له افغانستانه وتلي دي. نورحال پتی راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 1502 ډیر کسان له افغانستان وتلی دي، خو آی او ایم د پینشن بې په ورځ په خپل دغه نوي راپور کې بیا ویلي چې د روان کال د اپریل تر جون میاشتې پورې شمیرې ښیي چې 850,000 څخه ډیر کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه سازمان وایي خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د افغانانو ایستل کېدل دي چې په دې وروستیو میاشتو کې زور اخیستی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو شمیر 10% زیات شوی دی. پوښتنه دا ده چې ولې بیا تر 500,000 زیات کسان له افغانستانه وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانان د اقتصادي فرصتونو د موندلو او د خوندیتوب په موخه نورو هیوادونو ته کډه کیږي. د آی او ایم په وینا ځینې بیا د درملنې او د خپلو کورنیو سره د لیدلو لپاره د لنډې مودې لپاره خپل هیواد پرېږدي. آی او ایم وایي په افغانستان کې بشري ناورین او د خوراکي توکو نه خوندیتوب د دې لامل شوی چې افغانان د کار موندلو لپاره په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستانه وتلي وایي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په پاکستان کې یو افغان کډوال غلام علي رحیمي ازادي رادیو ته وویل
خونی خلک چې جمهوریت 40 کاله تعلیم کړی او تحصیل وکړل هر څه په بوله وشو، کوم خلک چې اوس راغله نظام کې دا د ټولو لاسونه ونیول او یو نور کار ته پرېنښودل، روزګار له طرفه یا امنیتي مشکلات ورته وو، هغو ګاونډي ملکونو ته یا هم ترکیې طرف ته بعضو ملکونو نور طرف ته لاړه او څه ناڅه خلک دننه په افغانستان کې اوس هم بند پاتې ده. دلته پاکستان ته راغله یا ایران ته تللی ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده، لکه اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، د پولیسو طرفه کوم مشکلاتونه دي وخت نا وخت.
په همدې حال کې له ایران څخه یو ایستل شوی افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ایستل کېدلو پر مهال د ایراني پولیسو لخوا ځورول شوی تر دې بریده چې په خبره یې کیسه یې نشي کولای.
متاسفانه که نیروی انتظامی
لبده مرغه ایرانی پولیسو او ځواکونو تر کومه چې موږ یې تر پولې پورې رسولو ډېر وځورولو چې بیخي د ویلو نه ده.
وی قانون بزور میخواد که تحمیل کنه.
په ایران او پاکستان کې د ډیرو افغان کډوالو همدا یو کیسه ده. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل او هیواد ته راستنېدل په داسې حال کې زور اخلي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې وروستیو کې ویلي چې له ایرانه د ټولو بهرنیو او بې اسنادو وګړو ایستل یې د کار په لومړیتوبونو کې دي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې نږدې 5,000,000 بې اسناده افغان کډوال میشت دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې تیزې کړې چې لا هم دوام لري. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې د کیسونو د بشپړولو بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
وس هم د ازادي مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
داس شه خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون
افغان. دا سچې روي مچلي د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب امزور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې، بیا به مې اوسو ځکه پرې خاودو، بیا به مې بیا شنو پوکړه، بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی پتندی باندی دبر لسنساره و دی سوزوله لکه زخم طول لاره.
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعري کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لر هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې
کړ. او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو، نورستاني شاعر کشتون یار ومړ.
Нам протому татанк бой, лапа протому татанкуй.
زا موجود يم خاور کېګم بفانی بشما، خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما، کامل اشکرت زد سر او مال تیر ورګړیم، نو پدې نیم چې پداریا زندانی بشما، ما کپننګ د افغان کلک